په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واورې د افغانستان د ولسی جرګې غړو په سمنګان کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده او د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې. نن په بلوچستان کې د دفاع پاکستان کونسل د سوری د لاندې مظاهره کیږي. په خیبر ایجنسی کې قومي مشرانو پریکړه کړې ده چې خپلو بچو له د پولیو قطرې ورکړي. دغه شانتې د نړۍ نه او د سیمې نه نور راپورونه هم لرو. خړومبې ورځو په امیر ساحل ته چې خبرونه وو.
لومړی د مشال اړیو خبري سرټکی، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د سمنګان د ځانمرګي برید په اړه د پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دغه برید کې د پارلمان د یو غړي په ګډون 40 کسان وژل شوي ول. د ناټو اتحاد ته د لارو خلاصولو حکومتي پریکړې پر ضد د دفاع پاکستان کونسل لاریون لکوټې د چمن پر لوري روان دی او امریکا ویلې په مصر کې د جمهوري انتقال ملاتړ کوي. مشپړ خبرونه، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ولسی جرګې تیره ورځ په سمندان کې شوې ځانمرګي حمله غندلې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی په یو بیړنۍ ناسته کې پرون له حکومت غوښتنه وکړه چې په پیښه کې د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګاني د وژنې پلټنې دي وشي. په دې اړه د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر په هیواد کې د داسې پیښو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي. لا تر اوسه پورې 2014 کال نه دی رسېدل، مګر هم علائم د اوس نه ښکارېږي. موږ په حکومت باندې غږ کوو چې حکومت ویښ شه. تر ننه پورې چې څومره پیښې شوې دي، د یوې پیښې عامل هم نه دی نیول شوی. زموږ ولس آرامي غواړي، نور زموږ ولس د نارامۍ تحمل او د نارامۍ برداشت نه لري.
تیره ورځ د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ولسی جرګې غړي احمد خان سمندګانی د لور د واده په مراسمو کې ځانمرګي حمله وشوه چې پکې د نوموړي په ګډون 40 کسان ووژل شول او له 40 زیات ژوبل شول. د ولسمشر حامد کرزي له دفتره په خپور شوي بیان کې د وژل شوی شمیر 10 ښودل شوی دی. ولسمشر دا راز د پیښې د پلټنو لپاره یو پلاوی هم ټاکلی چې مشري د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري کوي. طالبانو د سمنګان په پیښه کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د پاکستان په بلوچستان کې تیره ورځ د دفاع پاکستان کونسل لخوا د ناټو اتحاد پوځیانو ته سامان وړلو لپاره د لارو خلاصولو پر ضد لاریون لکوټې پیل شو چې نن به چمن ته رسیږي. په چمن کې د دفاع پاکستان کونسل غړي به احتجاجي غونډه او ناسته کوي. د دې لاریون مشري مولانا سمیع الحق کوي. پر دې مهال د جماعت اسلامي بلوچستان یو مشر مولانا عبدالکبیر شاکر مشال راډیو ته د خپل لاریون مخه بیان کړه.
زموږ د لانګ مارچ د نیټو سپلای چې کوم د پاکستان حکومت یا پارلیمنت د دې اجازه ورکړي چې افغانستان ته د کوچ پلار او د تورخم پلار باندې کوم سپلای زی، په دې کې اسلحه، په دې کې د نیټو د اپواج او خوراک او نور ضرورت سامان دي. نو زموږ د احتجاج او د لانګ مارچ د اصل د دې خبرې په خلاف.
دفاع پاکستان کونسل په پاکستان کې له مذهبي ګوندونو او سخت دریځه مذهبي ډلو جوړ دی چې پکې ځینې داسې ډلې او ځینې داسې کسان هم شامل دي چې په پاکستان کې ورباندې بندیز دی. پر ځینو ډلو او کسانو تور دی چې په ترهګرو پیښو کې ککړ دي. په افغانستان کې ناټو اتحاد وایي دوه سرتیري تیره ورځ د افغانستان په ختیځ کې په دوه جلا پیښو کې وژل شوي. د ناټو په بیان کې ویل شوي د نړیوال سوله ساتي ځواک یو غړی په شرقي افغانستان کې د یاغیانو په حمله کې وژل شوی دی. بیان وایي بل سرتیری د غیر جنگي ټپونو له کبله مړ شوی دی. د وژل شویو پوځیانو هویت نه دی ښودل شوی. د روان کال پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 238 بهرني پوځیان وژل شوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په مصر کې د ډیموکراتیک انتقال لپاره د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی دی.
President and I discussed the importance of keeping
نوموړی وایي ولسمشر او ما د مصر جمهوري انتقال د روان ساتلو پر ارزښت خبرې وکړې او ما د هغه د دې ژمنې ډېره ستاینه وکړه چې د ښځو او لږکیو په ګډون به د ټولو مصریانو خدمت کوي او دا چې د ټولو مصریانو حقونه به ساتي. دا خبرې هیلری کلینټن د شنبې پر ورځ په قاهره کې له مصري ولسمشر محمد مرسي سره تر لیدو وروسته کړې دي. مرسي تیره میاشت د مصر د لومړي ملکي او اسلام پال ولسمشر په توګه تر انتخاباتو وروسته پر خپل دندې کار پیل کړ. کلینټن وویل واشنگټن به قاهرې ته 2.5 میلیونه ډالر د تجارت لپاره د ګارنټۍ په توګه ورکوي او په دې هیواد کې به د 6 میلیونه ډالرو پانګونې فنډ جوړوي. سعودي عرب د روسیې د بشري حقوقو د استازي کانستانتین ډوګلوف څرګندونې دښمنانه بللې دي او د دې غندنه کړې ده او د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. کانستانتین ډوګلوف د دوو کسانو پر وژنه او د شلو کسانو پر ژوبلېدو د زختې اندېښنې څرګندونه کړې وه. ډوګلوف ویلي ول د سعودي عرب په ختیځ کې د تېر یکشنبې پر ورځ د یوه شیعه خطیب تر نیونې وروسته نښتې پارېدلې وې. د سعودي د کورنیو چارو وزیر ویلي ول چې دوه کسان امنیتي سرتېرو نه بلکې حمله کوونکو وژلي ول. د سعودي عرب په شرقي ولایت کې د هیواد د شیعه مسلکه ټولنې زیاتره کسان وسی چې د سعودي عرب له سنی پاچاهۍ د توپیر پالنې ګیلې کوي او احتجاجونه یې هم کړي دي. شنونکو وایي د روسیې او سعودي عرب ترمنځ د دې خبرو کېدو لامل ښایي تر یوه حده د شام پر مسالې د دواړو هیوادونو مخالفه دریځ وي. هلته په شام کې د ملګرو ملتونو څارونکي وایي داسې ښکاري چې د تریمسی په کلي کې پر برید کې د هغو کسانو کورونه په نښه شوي وي چې له پوځه جلا شوي او فعالان ول. دا څارونکي د خالی پر ورځ هغه کلی ته لاړل. تر دې مخکې فعالانو ویلي ول چې د ولسمشر بشار الاسد پوځیانو په همدې ځای کې شاوخوا 260 کسان وژلي دي. څارونکو ویجاړ شوي کورونه او یو سوځېدلی ښوونځی ولید. دوی ویل حمله کوونکو د توپخانې او راکټونو په ګډون نوره وسله کارولې ده. او ایران د تیلو وزارت د شنبه پر ورځ ویلي چې داسې پلانونه جوړ کړي چې یقیني کړي د تیلو پر برآمداتو سخت کړل شوي بندیزونه نامؤثره کړي. د تیلو وزیر رستم قاسمی د دې پلانونو په اړه تفصیل نه دی ورکړی. د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسیدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نو رده چې پامیر ساحل وړاندې کول پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ته څنګه د غراپورونو هم اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د سمنګان د بمی چودنې غندنه کړې او د حکومت نه د پلټنو غوښتنه کړې.
موږ په حکومت باندې غږ کوو چې حکومت ویښه تر ننه پورې چې څومره پیښې شوې دي د یوې پیښې عامل هم نه دی نیول شوی.
د پاکستان د کورونو چارو مشر ویلي د ناټو د لارې پرانستلو پریکړه د ولس لخوا غوره شوي پارلمان کړې ده.
پارلیمنٹ د نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویلی وو چې موږ دغه اختیار حکومت ته ورکوو. نو اوس د وخت حکومت خپل پریکړه کړې.
زموږ ونی زخبرونه زموږ کور زما کور زما کلی به هم اورې تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د افغانستان د ولسی جرګې غړو په افغانستان کې د امنیت د مخ په خرابیدونکو وضع باندې د خپل خپګان څرګندونه کړې ده. د سمنګان د بمی چودنې غندنه کړې او د حکومت نه پرټنه کړې چې د پارلیمان د غړي احمد خان په وجنه کې ککړو خلکو ته دی سزا ورکړي. په دغه اړه باندې تفصیلي راپور خان محمد سیند راکړي.
په افغانستان کې مختلفو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په ولسی جرګه کې د سمنګانو د ولایت د استازي احمد خان سمنګانی وژل وغندل. د ارګانونو ټینګار وکړ چې دولت د خلکو د سر او مال خوندیتوب ته تدابیر جدي او پراخ کړي. ولسی جرګه کسامه رخصت ده، خو اداري پلاوی د شنبه په ورځ په یوې بیړنۍ ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د سمنګانی د وژلو پیښه دې په جدي توګه وڅېړي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر وویل
پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي. لا تر اوسه پورې 2014 کال نه دی رسېدل، مګر هم علائم د اوس نه ښکارېږي. موږ په حکومت باندې غږ کوو چې حکومت ویښ شه تر ننه پورې چې څومره پیښې شوي دي د یوې پیښې عامل هم نه دی نیول شوی. زموږ ولس آرامي غواړي، نور زموږ ولس د نارامۍ تحمل او د نارامۍ برداشت نه لري. دا کاملا د حکومت مسؤلیت دی.
د ولسی جرګې غړی احمد خان سمنګانی د شنبه د ورځې په سهار د ایبک خار کې په یو ځان وژون کې برید کې ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست نور حکومتي ارګانونو او ګڼ شمېر غیر دولتي ادارو یا د پیخه غندلې ده. دوی په خبرو شو پاڼو کې د پیخه عاملین د افغانستان د خلکو دښمنان ګڼلي او په سخت سزا یې محکوم کړي دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت هم د سمنګانی وژنه غندلې او دا عمل د سولې او ثبات پر ضد یو تروریستي برید ګڼلې ده. د افغانستان خلک له امنیتي ارګانونو په کلکه غواړي چې د دوی امنیت د خوندي کړي. هڅه مو وکړه په دې حق له د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نشول. د دې ترڅنګ د جمهوري ریاست خبره شوې اعلامیه وایي چې د جمهور رئیس په حکم د دې تروریستي پیښې د سیړلو لپاره د لوی سارنوالۍ د مارستیال په مشرۍ د کورنیو چارو د وزارت، ملي امنیت د ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې له استازو یو پلاوی ټاکل شوی تر څو سیمې ته ورشي او پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د ولسي جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د وژلو په پیښه کې د دې ولایت د امنیت د رئیس جنرال محمد خان په ګډون کابو شل تنه وژل شوي او سباند څلوېښت ټپیان شوي دي. پیښه د احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې چې د ایبک خار په یو هوټل کې ترسره کیدل رامنځته شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تیر مخام په کوټه کې د هم فکره سیاسي او مذهبي ګوندونو سازمان د پای پاکستان کونسل لاړخه ناټو ته د رسد لاره خلاصولو پر ضد لانګ مارچ تر چمن پیل شو. په دا حال کې د پاکستان د کورونو چارو مشیر ویلي دي چې د ناټو د لارې د پرانستلو پریکړه د ولس لخوا غوره شوی پارلمان کړی ده. تفصیل د کوټنا د نیاز موسی خیل راپور کې ورو.
د دفاع پاکستان کونسل اړخه لانګ مارچ د کونسل مصر مولانا سمیع الحق په مصری کې د تیرې شنبه په ماښام د کوټي له باچا خان سلورلارې شروع سو. د لانګ مارچ ګډونوالو له کوشلاغه تیرې دورسته د یارو په سیمه کې تیره شپه آرام وکړو او نن سهار بیرته د چمن پر لور روان سو. چمن ته له رسیدو وروسته به ګډونوال هلته د ناټو د رسد لاره خلاصولو ضد احتجاجي غونډه وکړي او وروسته به درنا ورکړي. تر دې مخکې تیر ماښام چمن ته د روانېدو مهال ناټو ته د رسد لاره خلاصولو ضد شعارونه ورکړل سول او قهرجنې ویناوي ترسره سوې. په دغه موقع په دفاع پاکستان کونسل کې شامل د مذهبي ګوند جماعت اسلامي بلوچستان یو مصر مولانا عبدالکبیر شاکر مشال سره د خبرو پر مهال وویل
زموږ د لانګ مارچ د نیټو سپلای چې کوم د پاکستان حکومت یا پارلمنت د دې اجازه ورکړي چې افغانستان ته د کوچ پلار او د تورخم پلار باندې کوم سپلای زی نو زموږ د احتجاج او د لانګ مارچ دا اصلا د دې خبرې په خلاف.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالقادر لونی بیا وویل د دوی احتجاج به تر خپل مقصد پوره کېدو جاری وي.
حکمرانانو چې کومه فیصله کړې ده دا ډېره غلطه فیصله کړې ده. پاکستان عوام دا نه غواړي چې نیټو سپلای بحال دا زموږ احتجاج به تر هغه وخت جاری وي تر څو چې نیټو سپلای بند شوی نه.
هلته یو سور زمخ کې د پاکستان د کورونا چارو محکمې سلاکار رحمان ملک بیا له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د دوی حکومت د قوم د ضرورتو او وختو حالاتو سره برابره پریکړه کړي.
پارلیمنٹ
د نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویلي وو چې موږ دغه اختیار حکومت ته ورکو نو اوس د وخت حکومت خپل پریکړه کړي. دا د وخت تقاضا ده چې وخت خراب نکړو او له وخت سره برابر لاړ شو. یاد دی د رواني جولای میاشتې پر درېمې نیټې د پاکستان له اړخه نیټو ته د رسد لاره خلاصولو له اعلان وروسته د پای پاکستان کونسل لومي سازمان د پریکړې ضد د احتجاج په توګه یو لانګ مارچ تیرونی له لاهوره تر اسلام آباد ترسره کړو. دویمې پرون له کوټي تر چمنه شروع کړې او درېیم او اخري لانګ مارچ سبا د سومار پر ورځ له پېښوره تر تورخمه کولو اعلان کړی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د امریکا او پاکستان پاړیکو د شجاع نواز مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نوموړي دریس خپل کړی چې باید دواړه هیوادونه د خپلو ګټو په روښانه کولو سره باید تلپاتې حل راوباسي. مهم ټکی له عبدالحی کاکړ ناورو.
په امریکا کې میشت لیکوال شجاع نواز د پاکستان د فوج د پخوانی مشر جنرال آصف نواز ورور دی. د پونا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن لوري د افسوس څرګندونی د پاکستان لاري د نیټو د سامان وړلو لپاره دروازه خلاصه کړه. خو د په خبره یوازې افسوس کېدای سي د دواړو هیوادونو د اوږده تعلق لپاره کافي نه وي. د په خبره دواړو هیوادونو پر لپسې کوششونو ته ضرورت لري. شجاع نواز وايي د دواړو ترمنځ بے باوري ځکه ده چې دوی خپل مقصدونه په روښانه ډول تشریح کړي نه دي. لیکوال بیا دغه مقصدونه په ګوته کوي. دوی وايي امریکا له افغانستانه له ټاکل شوي پلان سره سم د وټو او وروسته بیا په دې هیواد کې د امن او استحکام لپاره یو ټینګ ملګری غواړي. دا شاند امریکا فوج د حقانی شبکې پر ضد کاروای غواړي خو خارجه وزارت یې بیا له دوی سره د خبرو اترو کوشش کوي. شوجانواز بل لورته د پاکستان په اړه لیکي چې دغه هیواد هم یو څرګند هدف نه لري. د دې هیواد په فکر امریکا یو بې وفا دوست او ناڅاپه پدیدونکی عقادي چې سیمې ته راسي او بیا بیرته لاړ شي. پاکستان داسې ګڼي چې ګواکې امریکا له هندوستان سره آرام احساسوي چې غواړي هغه ته په افغانستان کې پراخ رول ورکړي. د دواړو هیوادونو پر یو بل د شکونو د تشریح کولو وروسته شوجانواز دواړه هیوادونو ته د ځینې ګامونو اخیستلو وړاندیز کوي. دی وایي پاکستان پر ځای د دې چې پر خپله خاوره افغان طالبانو ته پناه ورکړي، په کار دی د افغانستان پر روغ جوړ کې مثبت کردار ادا کړي. دی دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستانی فوج اوس هم په راتلونکي کې د افغانستان د چلولو لپاره د حقانی شبکې په ګډون د پښتنو په اتحاد تکیه کول غواړي که څنګه. دی پاکستان ته وړاندیز ورکوي چې باید په افغانستان کې له غیر پښتنو افغانانو سره هم خبرې اترې وکړي. له دې وروسته لیکوال بیا امریکا ته دا مشوره ورکوي چې باید دا خبره ومني چې ډرون بریدونه یې په پاکستان کې دننه نفرت او ویره خوروي. د دپوینا امریکا ته دا شان پکار دی د پاکستان له لوړپوړو فوجي چارواکو سره د عملی ګامونو لپاره د لارو چارو د لټولو په برخه کې له نوې سره خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ امریکا باید د کیرلو ګوربیل له مخې له پاکستان سره د سو مالیجمنو په ښه توګه او په تیزی سره د ورکولو او لګولو لپاره لارې چارې ولټوي. په پای کې لیکوال وایي چې په امریکا او پاکستان کې انتخابات کېدونکي دي، نو په داسې حال کې دواړه حکومتونه زړورې فیصلې نشي کولای. د پوینا د دواړو د رانژدې کولو لپاره به د ډېر مهنت او مستقل مزاجي ضرورت وي.
د عبدالحق کلم د پارن فالسی مجلې د یو مقالې مهم ټکی اورېده او سرزود پاکستان قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو د قانون او امنیت د ټینګښت سکتر جمال نصر څو ورځې وړاندې پارلماني کمیټې ته په یو بریفینګ کې ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات ضرورت لارې فوجي عملیات د قومي ضرورت او د خلکو د ستونزو ته په کتو باندې د خلکو ستونزو ته د مکتی شي او په دغه تناظر کې دی بیا په دغه اړه پریکړه وشي. په دغه اړه تفصیلي راپور د سیمینا زمونږ همکار راکړي.
دا مطبوعاتي راپورونو تر مخه قبایلي سیمو د قانون او امنیت د ټینګښت سکتر جمال ناصر دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پارلماني کمیټې ته بریفینګ پر وخت دا ویلي وو چې په ځنه قبایلي سیمو کې حکومتي واک پر ځای کړی شوی دی. مجوړ کې د تښتېدلي وسلوالو لخوا تېره اونۍ وسلوال بریدونه شوي، په مومند بایزۍ سیمه کې وسلوال حمله کوي، خیبر ایجنسی کې حالات ناسم او په کورما ایجنسی کې لشکر جنگوي فرقه ییزه تندروي ته دوام ورکوي. په اورګزه ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي. نوموړي دا هم ویلي چې وسلوالو ته د نصرګندا قوتونو لخوا امداد او پیسې ورکولو لړۍ دوام لري. نو په داسې حال کې شمالي وزیرستان کې عملیات د وسلوالو پر ضد ضرورت لري. سړون کې خادم حسین وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان طالبانو مهمه ډله حقانی شبکه او پاکستانی طالبانو یو شمېر ډلې یا ټولګي شتون لري.
پس منظر او چی دا پس منظر کی اوس دی شمالی وزیرستان کی زما خیال دا دی چی عملیات د پاکستان فوج کی او شمالی وزیرستان کی نه پنورو قبایلی سمج اوم کی سنجي د کوشش کولو کوشش کی لګی.
شمالی وزیرستان چې د افغانستان سره شریکا پول لري او امریکا دا تور لګوي چې کني وسلوال د دې ځاینا په افغانستان کې میشتا افغان او نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي، ځکه د پاکستان نه په بیا بیا دلته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو غوښتنه کوي. په دې اړه مو چې کله د پاکستان پخوانی سفیر او سیاسي کارپوه ایاز وزیر نه وپوښتل چې آیا پاکستان اوس په خپل دلته عملیاتو ته ضرورت لري که دا د نړیوالو غوښتنه ده.
سرکار چې څه ویناوي افسران به هماغه رنګ خبرې کوي. سرکار شاید د چدارنګ شهري وي د سیول حکومت له طرفه، خو زه نه پوهېږم چې فوج به دې نه تیار وي. کاش چې یو سړی چا په ګوته کړی چې د هغه د پناه لاندې دا هلته سیف هیون دی، خو کوي نو امریکې ډرون کا د افغانستان پولې ته چې واوړي هلته ولې نه ولي.
که څه هم پاکستان دلته عملیاتو ته غاړه نږدې او څېړونکي وایي چې دغلته د کانی شبکې په ګډون یو شمېر وسلوال شتون لري، نو دغه عملیات به بیا څومره مؤثره وي او کم اثرات به وي. د قبایلي چارو کارپوه او ستر خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
اکثر عملیات خوب نہ کی گی شمالی وزیرستان کے الگ الگ بکے گی منتخب ذہنوں کے ممکن نہ چلے طول و خلاف عملیات ہونی چاہیے یعنی داخ کاری چی حکومت تو مجبور کی گی اور دغت تحریک طالبان پاکستان جاری طالبان پنجابی طالبان یا القاعدہ غڑی دی خلاف ممکن نہ چپ آئندہ کے فوجی عملیات ہوشی
دا یادونه دا چې شمالي وزیرستان ایجنسی د حقانی شبکې ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر ملاتړو وسلوالو مضبوط ځای ګڼل کیږي
او سرزو د کرخې غاړه ننګرهار ته د ننګرهار ولایت د اته سرحدي ولسوالیو قومي مشرانو په غونډه کې په دغه ولایت کې د سرحدونو د ساتلو او د امنیت پراوستلو کې د حکومت سره د مرستې ژمنې کړې دي په دغه غاړه راپور د جلال آباد نه باز محمد عبد راکی
دغه غونډه چې د ننګرهار د قبایلو او سرحدي چارو ریاست وربللې و پکې د ګوشتي لالپوري سپینغر دوربابا نازیانو ممندري بټیکوټ کامی او درینور ولسوالیو څخه په قومي مشرانو سربیره ولسوالانو هم برخه لرله د ننګرهار د قبایلو او سرحدي چارو رئیس بریالي ګردیوال وویل چې د ننګرهار قومونو ورسره د امنیت ټینګولو د سرحدونو په ساتلو او د نشئی توکو د لمنځوړلو ژمنې وکړي
دغه تعهد وکړ چې موږ به د سولې د پروسې نه په کلکه ملاتړ کوو د امنیت پر اوستو کې په کلکه د دولت سره وګف وګه خپل هلی ځلی کوو د مخدره موادو د کښت او قاچاق په کلکه ممانعت کوو د سرحدونو په ساتنه کې او د دولت سره د بعضي ولسونو چې یو څه فاصله پیدا شوې د هغې فاصلې د ختمېدو دپاره به خپلې هلې ځلې مبارزه او فعالیت جاري ساتو
د لالپوري ولسوالۍ د پراختیایي شورا مشر درویش لالپوروال وایي چې سوله هغه وخت امکان لري چې دولت له ولس سره له صداقت نه کار واخلي
نه داخل کې خلکو ته دا اجازه ورکو چې زمونږ وطن وران کې او نه خارج خلکو ته دا اجازه ورکو او موږ هغه خلک چې زمونږ نه مرور شي ورونه دي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت د قومي مشرانو سره په صداقت لاس ورکي
بلخوا د سپینغر ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک عثمان شینواري د ډیورند دواړو غاړو ته د پرتو قومونو ترمنځ تفاهم او دار زختونو پالل د سولې زمين وګڼل
قبیلو کې یا په لډی کوتل کې یا په دور بابا کې مومند په خپل سیمه کې د مومند سره خبرې وکړه شنواری د اپری دو سره خبرې وکړې یو قومي ناغه قومي تړون دو دغه کا چې نه به ته په ما کې مداخله کې نو زه به پتا کړم که زه در ووختم او ستا په خاور کې ما خلاف کار کړ زه به دومره جرم او کتر ووختي او سبو چې ته به جرم خدا ټول زمون بي اتفاقي ده
د ننګرهار د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس بلال کریم مومند وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار له نورو ولسوالیو څخه په همدې موخه قومي مشران راوبلي
قومي مشران ډیر ښه رول لوبولی شي د سولې په پروګرام کې او همدې دپاره موږ نن دغه غونډه ترتیب کړې ده چې قومي مشران موږ راغوښتي او دا لړۍ به دوام ولري او نورې غونډې به انشاءالله نور قومونه او نورې ولسوالۍ به موږ دلته راغواړو هغو ملاتړ به د ځان سره لرو
د یادولو ده چې د قبایلو ریاست چارواکي ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته پاکستان 340 کیلومتره خاوره د ننګرهار د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې لاندې کړې ده باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په اړه باندې یو غونډه شوې ده د غونډې ته د وینا په وخت د صحت چارواکو ویلي دي چې په روان کال کې په خیبر قبایلی سیمې کې د پولیو وایرس نه ماشومان ځپلې دي په دغه اړه تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکړي
د خیبر ایجنسی په لوړګي جرګهحال کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د مخنیوي په اړه باندې یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر سیمې د صحت او پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ګډون وکړ د دغې غونډې په مهال په دې سیمه کې د پولیو د مخنیوي او را روان کمپاین په کامیابۍ سره ترسره کولو په اړه باندې خبرې اترې وشوې د دغې غونډې د مقصد په هکله باندې د خیبر سیمې ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وویل
او د دې مقصد په خلکو کې د پولیو په باره کې آگاهی وا چې ټوله دنیا د خیبر باندې د نظرونه مرکوز دي چې دلته پیتری وایرس دی او دا په ټوله دنیا کې سوی د افریقا بل ځای نشته دا ډیره زیاته د خطر خبره ده او ټوله نه دغه وجه ده چې دا خلک خبر شي چې یره زمونږ د 14 تاریخ نه 30 تاریخ پورې د پولیو مهم شروع کیږي او په 19 ورځ به هم 19 جولای باندې هم کیچا پیکټیویټیز به وي د کې د علما کرام د مشران د دې تعاون ډیر ضروری دی مخکې هم ډیر زیات تعاون کړی دی اوس هم دې تعاون ضروری دی مونږ
د یاد غونډې په وخت یو ځای مشر اشرف افریدی خپل خیالات صدا سره څرګند کړل
مونگ بالکل دغو خلق سرم پتاون کیو دغه کام ته مونگ بار بار دا اعلان کو چې دا کترے واچو او دا یو ډیر ښه کار دی او چا چې دا کترے نه کړیا خلق پخپل پخمانه شوی زکه چې دغه په کور یا په کلی کې داسې مزور ماشوم پیدا شوی چې نه ماشوم ته ګوري او ژاړي او خپا دی دا خلق پا.
نوموړي زیاته کړه چې دې سره سره دی په دې سیمه کې داسې یو شمېر نورو ناروغیو د مخنیوي دپاره هم ګامونه پورته کړی شي.
خو دغه ریکوست ضرور مونږ کو چې دغه سره کوم اعلانات مخکې شوي وو هغه اعلانات تم په کار راوستی شي. دا نورې بیماری لکه شری توره ټوخلی او داسې مختلفې زیړای او داسې قسم بیماری چې مونږ ماشومان اکثر پولیو نه خو مزوره کېږي خو دغه نه مري. د شری او د تورې ټوخلی نه مونږ ګورو چې زمونږ ماشومان بې حسابه پکې مړه شول او هغه غم د دغه سره سره په کار دی.
د خیبر سیمې د حفاظتي ټیکو پروګرام د وینا تر مخې په روان کال کې په خیبر جنسۍ کې د پولیو نه کیسونه مخې ته راغلي دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. دوی وایي چې د پولیو په ضد را روان کمپاین به د روانې میاشتې 14 نیټې نه تر 19 نیټې پورې دوام لري او خواوشا 200,000 ماشومانو ته به په دې سیمه کې د پولیو څاڅکي ورکولی شي او دې دپاره 403 برابر کړی دی او 119 سپروایزران هم ورته مقرر کړی دی.
د خیبر قبایلی سیمینا زمون همکار راپور تاسو اوریدو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری جسټس فخر الدین جی ابراهیم د پاکستان نوې چیف الیکشن کمشنر ټاکلی دی. جسټس فخر الدین جی ابراهیم څوک دی؟ په عملی ژوند څومره تجربه لري او په دغاړه نور کارپوهان سوای؟ د اسلام آباد نه د رابع اکرم خان پراپور کې ورو.
د پاکستان د اولس مشر له اړخه جاری شوی نوټیفیکیشن مطابق د چیف الیکشن کمشنر چوکې لپاره فخر الدین جی ابراهیم وټاکلی شو. نوموړی د اتحادی او د مخالفو ډلو له اړخه د چیف الیکشن کمشنر چوکې لپاره په اتفاق مقرر کړی شوی و. فخر الدین جی ابراهیم په کال 1928 کې د هند په احمد آباد ښار کې پیدا شوی و. د ابتدایي زده کړو نه پس په کال 1951 کې د وکالت سند LLB ترلاسه کړه. نوموړی په کال 1950 کې د هند نه پاکستان ته راغلو او د سند مسلم کالج نه د LLM ډیګری ترلاسه کړه چې ورسره د وکالت د ډاکټرۍ اساسي ډیګری هم ورکړې شو. او دینه پس یې د فخر الدین جی ابراهیم اینڈ کمپنی په نوم خپل یو قانوني فرم جوړ کړو. نوی ټاکلې شوی چیف الیکشن کمشنر په کال 1971 کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په دور کې د اټارنی جنرل په عہده مقرر کړی شو او د غرنګ د ذوالفقار علي بوټو قانوني مشیر هم پاتې شوی دی. نوموړی په کال 1971 کې د جنرل ضیا په دور کې د PCO یعنی عبوري قانون د حکم لاندې د سوګند اوچتولو نه انکار کړی و. فخر الدین جی ابراهیم د سند د گورنر په چوکې خپل خدمات هم ترسره کړی دي. نوموړی د بخوانی صدر فاروق لغاری په نگران حکومت کې د قانون د وزیر په چوکې پاتې شوی دی. د دې ترڅنګ په کال 2008 کې جسټس فخر الدین جی ابراهیم د پاکستان کرکټ بورډ له اړخه قائم کړی شوی اینټی ډوپنګ اپیلز کمیټی چیئرمین جوړ کړی شو چې پکې جسټس ابراهیم د شعیب اختر او محمد آصف د بری کېدو په حق کې وو. د نوموړي د چیف الیکشن کمشنر په حیث د ټاکنې په حق لا د سیاسي چارو کارپو منصور اکبر کونډي مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه غړي چې راتلونکي کې به نوی چیف الیکشن کمشنر ته څه چیلنج مخې ته راشي.
الیکشن کمشنر ولګولو چیف الیکشن کمشنر دا ډېر ښه سړی دی. ما ته خو صرف دغه یو کم ډرا بیک دی کوم به په د فنکشن باندې اثر نه لري. دا زور دی. مونږ معاشرې یو ستره المیه ده چې ایماندار سړی په
یادی وی چې نوی چیف الیکشن کمشنر عہده به 15 کالو پوری وی او له دې مخکې به چیف الیکشن کمشنر 3 کالو لا ټاکل کېدو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیرو. اوریدونکو د خبرونو تاسو ته مشال لیډو نورې په پښتونخوا کې د سحر لسنی می بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د دیوخ مهم خبرونه اور.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او ولسی جرګې د سمنګان په ځانمرګي برید غندلې دی چې پکې د پارلمان دی وغړي په ګډون شل کسان ووژل شول. د ناټو اتحاد ته د لارو خلاصولو حکومتي پریکړې پر ضد د دفاع پاکستان کونسل لاریون لکوټې د چمن پر لوري روان دی. په افغانستان کې د ناټو دوه سرتیري وژل شوي دي. امریکا ویلي په مصر کې د جمهوري انتقال ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي ښکاري داسې چې د شام په ترمسی کلي کې له حکومته جلا شوي پوځیان او فعالان په نښه شوي دي. او ایران ویلي داسې لارې چارې لټولې دي چې د هیواد د تیلو پر برآمداتو لګول شوي بندیزونه به ناموثره کړي.
مهم خبرونه مورده اوس ځان خبر و چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کړي دي. د اسلام آباد نه د ریاض ګل مساخیل راپور ته وګورو.
نن که مونږ پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو هرې ورځپاڼې د خپلې پالیسۍ مطابق خبر په سرخۍ کې راغستې دی. د کې ایکسپریس ورځپاڼه د نواز شریف تخلوې لیکي چې ملک د یوې بلې مارشل لا زغملو جوګه نه دی. مشرق ورځپاڼه د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تخلوې لیکي چې د حکومت خلاف ټولې هڅې به شنډولې شي او راتلونکي ټول ټاکنې به په خپل وخت کیږي. ورځپاڼه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې وزیر اعظم د پاکو صافو ټول ټاکنو په غرض مخالفو ډلو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. آج ورځپاڼه بیا په سرخۍ کې لیکي چې عمران خان د امن سونامی په نوم قافله وزیرستان ته د بوتلو اعلان کړی. د انګریزي ژبو ورځپاڼو کې بیا دی نیوز او بزنس ریکارډر هم هغه خبر راغستې چې وزیر اعظم مخالف ډلو ته د پاکو صافو ټول ټاکنو د پاره د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. هم دا خبر بیا د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه ډان داسې ورکوي چې راجا پرویز اشرف د ټول ټاکنو بابلا مسلو هوارولو د پاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. اوس کوم اداریو ته وګورو نو آج ورځپاڼه خپل اداریې کې وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان ترقیتی منصوبو د پاره د فند پراخ می به د سزنډا جاری کولو حکم ورکړی دی. او ورسره دا خبره هم کړي چې د شمار یو سو خلک گمراه شوی دي چې د بلوچستان امن سره لوبې کوي. باید چې هغوی د حکومت سره کینی او معاملات د خبرو اترو د لار هوار کړي. اداري وایي چې د دین وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم بلوچ سره د امن مذاکراتو وړاندیزونه کړي وو خو ولې دې کې د مرور بلوچ ډلو لخوا څه قسمه زړخوخي او سنجیدګي په نظر نه راتله. او داسې هم اطلاعات دي چې دغه خلکو ته د نورو ملکونو د بلوچستان د اړیګړي د پاره پیسې ورکړي کیږي. اداري وایي چې داسې حالاتو کې د بلوچستان د امنیت ذمہواری یوازې په حکومت اچول بغلته وي ځکه چې د بار بار مذاکراتو وړاندیز نه د حکومت د سنجیدګۍ اندازه لګي. خو هغه خلک چې خپلو کاروایانو کې د سکیورټي فورسز سره سره عام خلک هم پنهخه کوي دوی هم د بلوچستان د خرابو حالاتو ذمہوار دي. باید چې دغه خلک د حکومت سره مذاکراتو تکینی او خپل خبره په میز کېږدي چې ورسره د دوی ګیلې هم ختم شي او بلوچستان کې امن هم راشي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې بلوچستان کې هر ورځ د نامنه پیښې رامخېده کیږي چې پکې مذهبي، علاقایي، بیلتون خوخي او د رنګ او ژبې په بنیاد وجنې شامل دي. او بیا په تیره تیره د سواد سره تعلق لرونکي کسانو د مړو ترلاسه کېدو وروسته د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې چاودنه کېدل. اداري وایي چې دغه لړکې پخوانی وزیر اعظم هم د خبرو اترو وړاندیز کړی او موجوده وزیر اعظم هم دغه خبره تکرار کړه خو نتیجه یې هیڅ په نظر نه راځي. سره د دې چې ایف سی اے د وزیر اعلی ماتحت کړه خو بیا هم صوبه کې نامنی او د ډزو او چاودنو پیښې اونه درې دي. اداري اخره کې وایي چې تر څو بلوچ ملت پاله او مرور ډلې د مذاکراتو په میز نه وي ناشته او هغوی ته عزت او احترام نه وي ورکړې شوی تر هغې د دې لانجې حل ډیر ګران دی. که ضروري وي نو باید چې حکومت شا په شا د دغه خلکو سره د مذاکراتو لار خپل کړي چې دا شان په هر جوړ بلوچستان کې امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې د مذهبي افراطیت د زیاتېدو په اړه په یو مقاله کې لیکي که کوم بل هیواد کې یو سړی د ځان سره او په خدای پسې خبرې کوي نو خلک به یې ذهني مریض وګڼي او طبي مرکز ته به یې معرفي کړي. خو که پاکستان کې داسې کس مخې ته راغلو نو بویا چې په دار به شي. د دې تازه بېلګه د پاکستان په پنجاب صوبه کې ولیدل شوه چې پارېدلو خلکو یو ذهني معذوره کس په زوره د پولیسو د تاڼې نه وویست، په وهلو وهلو یې وژه او بیا جسد ورته وسوځولو. د دې کس په اړه ویل کېدل چې ذهني معذور او بې کوره و. په دې تور د پولیسو لخوا نیول شو چې قرآن یې سوځولی و. د پاکستان د توهین رسالت قانون د قرآن سپکاوي کوونکي کس ته د مرګ سزا تجویز کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دې خبره خواشینی ښکاره کړه او وی ویل هر چا چې هر څومره او هر رنګه جرم کړی وي څوک د حق نه لري چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هغه دې ووژني. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وای د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ولسمشر جنرال پرویز مشرف یو وخت غوښتل چې د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات راولي، خو بیا چې د اسلامي سغداريزو د پاسون ویره احساس کړ نو زر لدې کار په شا شو. زهرا یوسف وای په داسې حال کې چې یو پیاوړی پوځي حکومت په دې قانون کې د بدلون راوستلو نه وډار شي نو د یو ملکی حکومت نه خوړو ګیله نه ده پکار. بل پلو د کاناډا ټورنټو سن ورځپاڼه په یو مقاله کې د افغانستان ټولنیزو پرمختګونو ته اشاره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې طالبان په افغانستان کې د حکومت د کمزورۍ او دومره پروپاګند کوي چې ترې داسې تاثیر پیدا کوي چې ګواکې افغانستان کې حالات ډیر خراب دي، جنگ د ګټې پر ځای په تاوان تمامېږي او داسې نور. خو د مقالې د لیکوالې لورین اوټس په وینا د نن افغانستان د لس کاله پخوا افغانستان سره ډیر توپیر لري. نن سبا افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه ځوانان د کلاشنکوف پر ځای په سنفونو، رسنیو، بلاګونو او د تلویزیون په مباحثو کې د یو بل سره جنګیږي. په دې هیواد کې اوس په زرګونه مدني ټولنې جوړې شوې. په کلیواله کچه د میرمنو د ټولنو نیولې تر فکری مرکزونو پورې آزاد فعالیتونه کیږي. د مقالې په پای کې راغلي دي هر څه ته په کتو سره یو څوک په خوشحالۍ سره ویلی شي چې افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگ څه ناڅه لاسته راوړنې خو لرلې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دنن زما کور زما کلی کی در سرا در اسمیل خان کی اسی دن کو کوچیانو د جوان جواک و غیتا دا ورپی خستون زو پاڑا معلومات درکو دا کوچیان سوکتی د دوی کلی په سرنګ دی او د دوی وطن چرته دی. په دې خبرونه کې اورو چې د سیمینا زموږ همکار تیار کړی.
د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه سلام مسعود نن تاسو د ځان سره یو داسې کلی ته بیایم چې کوم د سلی پښتونخوا ښار ډېر اسمیل خان سره نږدې د اباسین دریاب په پورې مورګا د پنجاب کوټله جام چاونای موړ ختیځ لوري ته د شپې 15 کیلومتره په فاصله په یو اوار ډګر کښې آباد دی. دا کلی نه تاریخ لري، نه د خاورې وراثت او نه یې څه نوم شته، خو دا بیا هم یو کلی دی. دا کلی ساش کال دلته خو بل کال یې دا پته نه لګي چې بیا چرته آبادېږي. په دا کلی کښې د خښتې خټې پخې کچا کوټې نشته، ځای په ځای کژدۍ د وښو جونګړې او ټینټونه ولاړ دي. په دا کلی کښې هغه پښتانه قبایلون اوسېږي چې کوم د افغانستان او پاکستان په منځ کښې د کوچیانو په شکل کښې ځي راځي. دوی سویلي وزیرستان توی خوله خپل پلارینای پنډغولی بولي، خو د دواړو ملکونو د قومیت په دعوې هم نه تېرېږي. دا کوچیون قبایلیون سرنګ ژوند تېروي، د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي، د یو بل سره غم خوښي سرنګ ویشي او سرنګ کلتوري رسمونه لري. راځئ چې په دا هر څه د دې کلي د اوسېدونکو سره وغږېږو. د موږ په مخامخ باندې د کلي یو مشر نوستی، زه د هغه نه پوښتنه کوم. شاه مشره، اولی خپله پېژندګلي را سره وکړئ.
زما نوم ملتان ده، قوم دوتانی یو، اصلي چې د وزیرستان د توخلې اوسېدونکي یو، سره کوچیان هم یو. افغانستان ته خېزو، پاکستان ته را کوزېږو، مرمې ساتو، مشقت مزوري کوو، زانه کوو، خپل د عیل روزي پې ګټو، سره برابروو، بس وخت پې تېروو.
په دا کلي کښې څومره کورونه دي او څومره آبادي به لري؟
دلته به 300-400 کوره وي، 3500 4500 دومره نفوس به یې کم لوی نرشه دي، ماشوم او ستر.
دا څرنګه کلی دی او څرنګه ماحول یې دی؟
دا خو ته وینې چې دلته پخې کوټې نشته، د خټو کوټې نشته، کېږدۍ دي، د وښو جوګړې دي، څه زاړه زاړه تمبوان لګېدلي دي، ته پخپله وینې.
نه دلته یو بل سړی غناسته هغه غد دې کلی په بارش خبره کول واړی او زد دنه پښتنه کوچ دای څوی
مانم سلطان ده دوخانه زبا دومره درته ویم چې دا کلی سشک عدالت آباده دا پته نه لګی چې کال باد چیر اړې دلې وی چیر به وی
دلته یو سپنجیره بشره ناسته چې د کوم نوم دای اجی دینار تاسو درته وایې چې د تاسو دې کلی د اوسیدونکو سم مشکلات او ستونزې دي
شای نه لرو دلې نو سکول لرو ورکین د تعلیم لوسول خوش غیر آباد لوسول در بدر خاک پسره دا چې به تعلیم به شو به به تفاتو اگر به ونی یو کته پور او بادیم نستا کله وی کله چې زور ازو وش دی خر دی غای دی په دوه باندې به یو بیا چې من له ازو بیرته واپس بیا به د فل باندې زور ای دی بیا چې شناختی وای دی شناختی ور کوم بیا نو ری باندې را تکای په د فل باندې زور ای
حجی صاحب دا غره ته ویا د تاسو چې بیمار وی رنجور وی بیا څه کوي
بیا دا چې په شپه باندې څه شاینې نه دوی دی په ما مریض را جوړ شي شای نست په خر باندې بار کو پوش باندې بار کو بیا دې لری واغه کله ور شي کله بل لري بکر ته ولو د رسول خان ته ولو درګه خان ته ولو د کته ملتان ته ولو چې کوم ځای مریض و بیا را فاش ملتان ته یو څو څو راز په شاور ته یو څو چې ور یو څو سپټال ته بیا دا شه نه بولی لا مسلمان راغلی دا لا مریض دا نه هم په انسانانو کې نه ګل تست تست راځي وای چې ته په خله باندې راو ځاګه مز ورکو غریبان بل کانا د زبانا زو په پښو راګر نه دی پورته راګي پښو نه زو ورته نه ځنه په پښو سره پېژن بیا چې تجربه نو تا کوم دا د تعلیم ده چې تعلیم نو چې تعلیم وای تجربه نه ولا راځه
دلته د ما سره په څنګ شه یو بل مشر غن ورستای مشر ته چې خپل په ژوندګلی ور سره وکي او بیا به درته وای چې دا مشومان چې کوم دی د تاسو چې دلته سکول نشته دا مشومان بیا څه کوي
امانم جلات خان ده مشال رادیو ته ما دار زو ده سو موږ مشومان به تعلیم لوښول لا وښه پیایي لا روزانه کوي لا ټکټر چلایي لا ونه کاټ کوي نور سبق مبقي نستا نه مدرسې لرو لا خشته باسو په بټیو چې روزانه کوو وښه میجه پیایو دا کسونه کوو نور تعلیم نه لرو به تعلیم پاتس وو ټول شپانه غوبانه جوړي هیڅ نه دي زده خو تاسو که په واشتې لا د مش سره دغه وکي کوشش وکي زدا د مش خلک لږ در خپل کې ځان ته زه دا د پاکستان د افغانستان د چارواکو جد غوښتنه کوم دا مې ورته سوال ده چې مش سره د امداد وکي مش ته د ګرځنده سکولونه راکي ګرځنده هر شی سوال مش ته د ګرځنده شی راکي په کومه موقع سو مش ټیم تیروو پنځه میاشتې څلور میاشتې په یخ جد مش ته داسې شی راکي سو مش سکونت پې کوو
د ما په مخامخ باندې یو بل ځوان ناسته تورا لونګای والې ده نفته بد سره تویا
زمانو محمد اکبر دا چې په خپل باندې سیمه راځو موږ د افسران ډیر تنګي پنجابیان افسران تنګي په هر ګاډي باندې په هر کډ باندې 2000 روپۍ 3000 روپۍ راجوړي بیا مرا پرېږدي وجه چې شایده چې موږ پښتانوي دوی پنجابیان دي خو موږ افغاني کوچیان یو چې کله موږ راځو دا تقریبا مشت روزانه جوړی
صدر طبيعي
راتوای وای ته خانه بوش دوش یاستو ته دی کابل یاستو ته دی افغانستان یاستو کله سش ناختو شکار کو بیا يم نه منی تاسو د ماکه کوی تاسو داسه تکلیفونه جوړوي او تر اوسه پوری پښتانه سړی تکلیف جوړ کړای نه د بده علاقه نه هر یو پښتون او نه هر یو کوچای نه د شتګردا نه تر اوسه چیرې نقصان رسولای ده صرف دوی را باندې پودی مش په نه پویو کوچیان یو به سیواته خلګ یو اته سه هر نوم را باندې ده یا په مش جوړ ده د شک په نظر راته ګوري او جو بوتم ګوري که بیا دوی دوه کارتو سرواچه ولم مش پوری گرفتار یو که چر سرواچه ولم مش پوری گرفتار یو کوچای سره په گرفتار ای لیدل می دي 15000 روپۍ جن پرې کی
دا یو بلدم تونای دی محترم تو څو خپل په ژوند ګلیر سره وکای بیا د دې کلی درنا یا د بجلی او د شلو د او به په بارشه سره تویا چې دا دلته څرنګ دي شدی او کبات
ز عبد السلام سیموش دا کلی چې دا کوم چونی په مول باندې موږ څلور سو څلور نیم سو تقریبا کوچان د کډو خلک دالته پراتوي شهر وخت موږ دا تک اورا تک د بجلی رنام د شه د سیموش خپل خانی د خاورو سراغونه بلو مشکل ډیر یو سره کلم سراغ مړی کل بلې کسی باد بران راسی موږ د خپل سراغ بلې دا سره ډیر او کيو او د ور دی بلې دا سره موږ په پردی ځای کې پراته یو چې بوټي هم څوک نه راکې دا بوټي سره ډیر په مشکل یو او باندې موږ خپل مزه نهسته په پردی هم ځکو باندې پراته یو د غوبو مشته ډیر په مشکل لري لري نارونه دی هغه ناروز یې راوړو چې موږ سره دومره امداد چانه د کړې یا حکومت یا مسبدار یا بل یو سړی داسې امداد موږ سره ډیر نهسته موږ په دغه خپل غریب باندې لګیا یو هغه وبو دی به په ذریعہ باندې موږ خپل وبو یو نلکی یو حساب برابر وو خو ډیر په مشکل یې برابر وو موږ چې کوم خپل نلکی وباسو لاسي هغه داسې وبو راکوي چې لوښی لا خرابوي کې دی انسان معده خور ټوک ټوکوي او وبو ډیرې د خوراک نه دی موږ د مجبوریت کوي کې نه چې تاسو خپل سترګو وبوري چې دا داسې بدنی ته واچوي هغه لوښی لا خرابوي او وبو ډیرې کمزوري وبوي هغه وبو کوم داسې صاف وبو موږ ته نه رسیږي او ماشومان مو مریضان کېږي بیخی دی وبو چې زړې مرض پیدا کېږي نور بیماری ډیر را پیدا کېږي بیا هم چې کله دا ماشومان مریضان شي د ماشومانو علاج ډاکټر هم ښه غوږ نه راته نیسي بې وطن هم بولي مطلب داسې ډیر زیادتې موږ سره روان ده
په پاکستان په افغانستان په دواړو شي ماشومانو ته د ګوزن د رنځ دپاره د ویکسینو څاڅکي ورڅښل شي تاسو ته هغه په دې لړ ښه څوک راغلي دي
ډیر ډیر ماشومان د موږ ګوزن وایي موږ دا پیژنو نه چې څوک دا کترې ورکوي که بیا پیژنو لیدلي مو نه دي نه څوک راغلي دي نه دا امداد راسره کړی ده بس داسې منډې وایو یو دمګیری یو بلې خواته ځو د موږ سره د ګوزن په بیماري کې هیڅ امداد چا نه ده کړی د ګوزن د بیماري او د نورو دواګانو ډاکټران راشي او دا سرکاري دواګانې موږ ته راشي او د موږ خدمت وشي موږ سړک ته بېخي نږدې پراته یو دا د ګوزن د بیماري د پاره کوم ډاکټران چې ګرځي آیا موږ نه وینې چې دا کوچیان پراته دي دا خیمې درولې دي دا غریبانان موږ به دغو ته هم ورسو موږ ته څوک نه دي راغلي موږ بېخي دوی ته ښکاره پراته یو د سړک په غاړه باندې باید د موږ پوښتنه وشي د موږ مریضانو باندې دا دوا وشي دا د هر چا لپاره راغلی ده موږ مسلمان یو انسانان یو موږ د خپل حق غواړو موږ ته د خپل حق ورسېږي
ځوانه ته به خپل نوم راته وښایې او دا راته وښایه چې ته په ژوند ښه څه ارمان لرې
زه بسم الله جان دوتاڼۍ په زندګۍ کې مې دا ارمان ده ډېرې خواري را باندې تېرې شوې ډېر مشکلاتونه را باندې تېر شول وړوکه راستر سوم د رمو نه ونیسه د وښو نه ونیسه د خرو د په ونې نه ونیسه د غواو د په وندرې د وله د وزو د هر شي په وندره مې وکړه ټکټر مې وچلا او بلچا مې وواله یعنی دومره مشکلاتونه چې په ځوان چې په ما باندې راغلي دي هغه چا هم نه دی لیدلی لو مې وکړ ډیری لو مې وکړ د لارې لو مې وکړ ته په خدای یقین وکړ چې دغه ګونډو چې وسه کېدلای نه سم په ځوانه ځواني دوه ډیر سکاله مې عمر ده خو ډیره خواري او ارمان افسوس افسوس د څه شي د لاسه د تعلیم د لاسه زه به تعلیم یم د تعلیم د لاسه دومره محروم یو چې ته وګوره مسعود صاحب خپل سترګو ته وینې چې واړه ماشومان به تعلیم او په پښو یې څپلیم نسته دا به دغه به تعلیم لویې لکه څنګه چې زه ارمان کوم دا به هم داسې ارمان کوي دا شرمان جن بلوی جی دوی جب څه جوړیږي نه به انجینیر ولا که جوړ شي نه به ولا که ډاکټر جوړ شي نه به ولا که یو سمزدار جنې جوړ شي ولا که به یو د پنځو کسانو کس جنې جوړ شي پیرا ټولیږي او د شپانه او غوبانه او مزدوران د بیلچو د کلن کسان به جنې جوړي زه دا پښتنه کوم د دنیا د انساني حقوقو د علم بردارانو نه چې دا کوم کوچان جیو راځي ولې دا دوی ویننه مر په ګوته پټو کله چې کتم چې دوی به تعلیم روان دي چې پورتن چې دوی به تعلیم روان دي ولې آیا په دوی باندې سرنا نشه چولای چې دوی به تعلیم استریږي کله زو رازو هر وخت مشکل سره مخامخ هر وخت مصیبت سره مخامخ موږ دا غشتنه لرو چې د دې پښتانه کډ افغانستان دی کډ پاکستان دی او سران غټ کسان دی پښتنو مسیران تکړه خلک د موږ د غور وو کې د موږ د ناره تر لولو چارواکي تر غوژو ورسي خو قیامت ستا د افغانستان مشران او د پاکستان مشران اخر به د دوی غریوانونه یي د موږ غریبانو بلاسونه
تو څ خپل نمبر ته ورشایې او تو څ چې د افغانستان پاکستان په مان شه دغه سفر کوي د دې سفر په دوران شه د نورو کوم مشکلاتو سره مخامخ کېږي
ایمانو محمد نذیر ده چې موږ په افغانستان ته ځو د موږ مالونه نه پرېږدي بیا روپۍ جن غواړي د 10000 روپۍ په ګاډي غواړي 10000 په ګاډي باندې غواړي د موږ د ارزو د حکومت ته چې موږ سره دام کاری وسی او د موږ د تجارانو مالونه ورخلاص
شپ دې بار شي زه یو ځل بیا ملتار اجیت راځه او د دنه پښتنه کاوه چې د یو ځل د میجر رما اخستې وا او د تجارت د پاره یې افغانستان ته بوتله خو دا رما د ته په نقصان شه بدل ملتان دا څنګه وا پلان ټک شرته وي
دا خو مسعود صاحب ما میږي کړی وي په قرضه باندې د غریبۍ د پاره قدرت مې نه لار بیا مې وې چې به وساتي افغانستان ته وانه ته د لکه ته به وخزه خرچ به کی
په څومره د دغه میږي خسته وي
وند 15 پته میږي شاو خو نه لکه روپی کې دي چې کله ما یو څه میږي جلا کړې بو مې تلې چې کله ټک ته ورسې دم ټک باندې ماته حکومت ویل نه بړه د میجه باندې دي ما ورته ویل چې وسله دا خو نه وسله ده نه پورډر دي نه چرچ دي نه پین دي نه دي حکومت ضد شای ده حکومت ضد شای نه ده دا میجه دي میجه ته وانه ته ولنه پرېږده افغانستان ته ولنه پرېږده دوی زما حکومت امر کړی ده پټک چې دفتر ده د ډیسیو دفتر ده ډیسیو دفتر نه پرېږده هغه میجه ما واپس را وګرځولې بیرته مې پنجاب ته راوړې پنجاب چې په 1,00,000 روپۍ باندې تاوان باندې ما ورکړې کړې مې غریبۍ د پاره وې د یل روزي مې پیدا کوله خو د پرې نه شوې د خرڅ جای ته نه ورسېدې د پایدې جای ته نه ورسېدې مرسته خو نه ستا کومک خو نه ستا شفقت خو نه ستا په دغه جای را جوړ کړې چې خپل مې ډوره زیار باندې ودروله تاوان یې 1,00,000 روپۍ راک
شامل ګریا ته داسې غلی غوندې نوشته څه نوم ده دا
سید کندوخیل
سید کندوخیل ته د دې کلی د وده زن رسم رواج را ته بیان کا
دا د موږ د واده دستور دا چې دا په 3,00,000 وسوي په 2,00,000 وسوي په 10,00,000 وسوي په 6,00,000 وسوي دا د جلی قیامت وي 2,00,000 3,00,000 چې چاته خدای ورکړي یا هغه دا چې کډیرې ورکړي چاته خدای نه ورکړي هغه خاورې دود جوړ کړي کمې بیا سر کله پور پریس بیا چې واده کوي چې چاته خدای وس ورکړي 40,000 50,000 60,000 په یو واده خرڅو دا وادونه د خلک ستا په یو واده 1,50,000 روپۍ خرڅو
شاه صاحب کندوخیل دار ته ورشه یا چې کله تاسو ناوی راوړی یعنی واده جوړیږي بیا څرنګه رسم رواج کوي
واده چې کورونه لري داسې کډبې ونیسو یا یوه ونیسو یا دوه ونیسو یوه دوه ډلونه یي غورځېدای شو کې درې ورځې اتڼونه یي درې ورځې غورځېدای لس 2,000 ډلو ته ورکړي
چې څه وخت تاسو ناوی راوړی بیا هغه ناوې څرنګه راوړی څومره سړي درومي هلته او بیا څومره زنانا چې او چې ناوې راوړی بیا دلته څرنګه کوي
ورایي مخلوکي بیا چې ورې ورسي ناوې په وښ سپاره کې دا ورا ورسره پیاده را روانه یي ښه خوشحالي څومره مخلوک یا مخلوک داسې که په دا لنډه علاقه باندې له آزادي چا خپلوانې دا ټول راغلي
اوس زه دلته بل یو ځوان ناسته د دنه تپوس کوم چې ناوې راوړي د ناوې دریمه ورځ تاسو بیا څرنګه لمانځئ
زه شبرات دوتاڼۍ خبره کوم چې موږ ناوې راوړو بیا دلې څوړکي مبارکي خلک ورکي بیا دا خلک یو دوه غنټې په ځای باندې ناسي بیا روان سي هر سړی خپل کورو ته ولاړ سي شادي ختمه سي بیا دا ناوې دلې په کور چپاته سي درېمې پورت باندې موږ ملا راوبلو نکاح پې تړو درېمې ورځې بعد د پلار کور ته ناوې ولاړه سي بیا په خپل پلار کور ته چې ناوې ولاړه سي بیا ورې څلور پنځه شپې وکي بیا یې تی دغه خپل کور ته بیا واپس راولي
دا ناوې چې زیرا دي د میش د وزیرستان په ژبه شي دته چې کوم سامان ورکوي یعنی د خوراک شاک دته موږ خونه یو تاسو څه ورته وایي د پلار د کور نه څه راوړي او د مړه د کور نه څه وړي
موږ چې د پلار د کور نه راځي بیا یو کمیس ورته کړی یا یو ټیکری کمبله ورته کړی بس هغه راوړي نورې اتی به د کور چې زندگی یاتی کوي پلار کور ته دي دغه جاج یو پسخ ورکی یو مټای ورکی کالی ورکی چې دغه سخر کور ته یوسی دغه سره ورکی ولږي هغه خوشاله د دوستی ریواج
سلطان یو زل بیا کله چې په دا کلی شمړای وشي نو د کلی اوسیدونکو د مړی غام د یو د بل سره سرنګوشي دای ویای
مړی شي کله وشي یا غوانډیانی یا خپل خپلوانی د مړی خو شاول ورغه غبلار چې جنازی ته د پنی کې بیر تراسي هغه کلیوال مړی ورته وکی ا مړی موږ روسای ورته وای بل قربانی مړی وخري بیا بل ورځ بیا بل ورته و درې ورځ یا څلور ورځې پوری د کلیوال هغه کورته مړی ورکی خلک تر درې ورځې پوری په هغه کور کې مړی نخري لاشنیبي ته وردی سار په جماعت کې کالای واچی خلک لري درجه لاشنیبي ته ورشي لاشنیبي ورته وکی دواګانی ورته کوي نور کلیوال شي دغه کورو دي چای ورته راځي چای سره وچی چې بیا د ډیر لري جار اغلی هغه ته یو پسه حلال کی هغه شي ورته پخی کی هغه شي ورکی هغه شي وخري سره ته هغه دي کوم چې مړی دي خاوند یا هغه سوچ فکر سره تبدیل کی اب جماعت کې سره ناش دواګانی ورته کوي دا د ریواج په مشکل ستا
دا غره ته ورشه ما ته خډیرو کوچانو دا ویلې دي چې نو کور لرو نه ګور او تاسو ته په دې برخې څه مشکل شته دا
واقعي دا خبره ده چې نه کلی لرو نه قبر لرو نه ګور لرو د موږ چې کوم په دې علاقه کې چې مړی راوسی ان دې ادرا کې کوم څوک پرې دی خو په کني دغه جامو ته دا مشکل ستا دی دغه جره موږ توي خلې تر سو وزیرستان ته وړو غاټ مړی لا افغانستان ته واخلو په افغانستان ته وړو لا وزیرستان ته وړو دا کوم کلی ما شومان چې دلته چیرې کاوه چې د پن کړ او چاته سوال وکوه ادرې ته ورسو وای در کې راتو وای چې بس دې اجازه جن واخلو هغه د پن کو اجازه را نه کی بیا چې چیرته اوس په خاورو ته سپارو
دلته یو ژړای غو موجود دی زه اوس د 10 سره خبره کوم شابه چا یا څنوم ده
علم خان.
علم خان عمر دې څومره؟
12 کال.
شاه علم خان 12 کال نه. تاسو په دکل شه ځوانان ژړی لوبې کوي او څنګه لوبې کوي؟
لوبې هم څخه کو مرده کې کو څخه اتنونه چې ټپسای کو دا لوبې کو نورې موسی کو مرده کې کو نورې لوبې دا دې مرځ پلاګ دې نه کړو به یو غون دغه کول مژن دغه کو
دنا علاوه کرکټ والیبال فوټبال دا کوي کنه کوي؟
فوټبال دا سای دا موږ نه پیژنم دا چې شای دې دا خپل کلیوالي لوبې دې دا کو دا په افغانستان کې کو پنجاب څنګه په وزیرستان کې دا لوبې کو
سلطان یو ځل بیا په زیاده وی چې ډېر خبر ورشو دا څو خوشحال دی او چاره ګونه بل رنگ نیولې دي خپه او ستړي معلومېږي دا یو یی چې زب په کوچانو پر او سوا ټوکا وک
دا کوچان خدای سي خلق دي دا شپانه سره یو جاي وو بیا په منځو درې دي وو چې کله په منځو باندې نیتونه تړلې وو بیا دا ورته ویلې وو چې زر کوي سره مېم ورکه نسی دا بل ورته ویلې وو چې خوله ما ته صاف منځه سره رغيزي دا بل ورته ویلې وو چې شکر دما خبر نه پچو وکړه
دا یو بل ځوان دې دا غو یی چې زای وو ټوکا کاوه
نو بسم الله جان دوتانه دا مولا نصر دین د کلی په منځ کې فخر را سپور وو فخر باندې روانو روانو خرترل نه چک چک هله هله مولا صاحب واچاو خلګو په څو خندل سي مولا صاحب خرو واچاو درته چا چولای نه مشاته خر را تمام
فاطمه محمد وی چې زغی وا ټوکا ویای
او کوچی موټر اخیسته وو بیا ډیور ته نیول وو د خپل ځدان نه وو بیا خلګو ورته ویلی وو د ډیور سره پام کوه چې صدر جه بدل نه کید بیا ور دشت ته استله وو په دشت کې چلاوو بیا د ګیرو بدلاوو لاس یې ور ول سي ګیر یو بدل ک بیا د خپل مالک په څنګه سره ناسو د غرسوي څه دی پیو ک د ورته هیڅ منور نه دی پکړی خالي ګیر مې ور بدلاوو بیا د مالک ورته ویلې چې شاش زه در سره ناسم ته ګیر نور بدلای شه زه نه بیا به ته پک دا ټوکنه دا به نو ټول موټر نه رانه پټ کی چې زه در سره ناسم ته ګیر نه راځي بدلای نو بیا شه زه نه بیا په ټول موټر راځي بدل کی
دا کو چان کوم کوم سزونه ژغوی میرو جان وی
مزه درو وای او سارند وای او دوتار وای او ډول ژغو او اوازونه وای
میرو جان د تاسو شبرات غ په څنګه ناشته چې دا کوم اوازونه ته یادوي دا تاسو څنګه کوي لښ خور ته وای
پاګو مال کړ دې کا ډور غای چټ لا لا بادوس مال
د شبراتو د میرو و چتا سوار و ده
شکرے
زیو ماشوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکل لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ماشوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا